شنبه د وریش پښمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه. په دې خبري مجله کې چې ډیرش دقیقې دوام کوي زحمت شي بر ساسو کور بیم. تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوري. سهار په خیر. لمړی هم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیزونو وروسته د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان شوي مذاکرات لغوه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندي جالینا پورتر بیګه خبریالانو ته وویل متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخه کړي او خپلې دې پریکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یو ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازینی ګواښ دی. WFP پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د ژمي په سړو واوره او باران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانانو ته مرستې رسولې. د ملګرو ملتونو دې اړوندې ادارې مخکې خبرداری ورکړی و چې د اوکراین جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی او په دې ترڅ کې په جګړه ځپلې افغانستان کې چې خلک یې د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري هم د اړتیا وړ شیانو بیې لوړ شوي دي. تاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وینا وکړي. جو بایدن پرون د پولنډ او اوکراین پر پوله له امریکایي پوځانو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلی دی چې ولسمشر بایدن به د خطرونو ګواښونو د اوکراین د جګړې او د روسیې د تیری په وړاندې د یو موټی نړۍ په تړاو وینا وکړي. بل لور ته ماسکو ځینې داسې نقشې نشانې ښودلې چې کرملین پر اوکراین د برید له لومړنیو اهدافو پوشا شوی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د سیمو پر نیولو یو تمرکز زیات کړی. د امریکا متحده ایالاتونو غوړي د شمالي کوریا له وروستۍ راکټي ازموینې وروسته چې نوی انټر کانټیننټل بالستیک توغندۍ بللې، امنیت شورا پر پیونګ یانګ د نړیوالو د بندیزونو پراخولو او تازه کولو ته وهڅوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد دا پریکړه پرون د امنیت شورا په هغه غونډه کې اعلان کړه چې د شمالي کوریا د دې ازموینې په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. میرمن گرینفیلد د دې طرحې په اړه چې هدف یې د پیونګ یانګ د توغندیو د پروګرام د مالي سرچینو بندول دي نور جزئیات ورنه کړل. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د اقتصادي ستونزو د مخنیوي په خاطر مهمه غونډه لغوه شوه. واشنگتن یې علت د نجونو د ښوونځیو بندېدل یادوي. په دې اړه مو د سیاسي او پوځي چارو د کارپو علي احمد جلالي نظر اخیسته.
دوی وعده کړی و چې نجونې د درس دوام ورکړي. دغه قسمه کیم دروغ ویلی و. نو هر څومره چې دوی یغه سرغړونې زیاتېږي، له دې نه لرې کیږي چې دنیا په رسمیت وپیژني.
د یوناما مشوي د طالبانو وروستۍ پریکړه چې نجونې د ښوونځیو ته نه ځي افغانستان ته داسې زیان اړوي چې بیا به څوک جبرانولای نشي. د دیبورالاینس د دې څرګندونو ترڅنګ په خبري مجله کې واوري چې ماسکو وایي د اوکراین په جګړه کې تر 1,250 ډیر سرتیري وشل شوي. کیف بیا د شمیري په ځلونو لوړ یادوي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د دوحې له خبرو وځي. په دوحه کې د طالبانو او امریکا د استازو خبرې ځکه مهمې وې چې هدف یې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې موندل و. د امریکا د بیګانۍ پریکړې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
متحده ایالاتونو له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو په هدف خبرې پرون ناڅاپه لغوه کړې. دا پریکړه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون و چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ریچرز خبري اژانس ته وویل چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو پریکړه ډېره زیاته خواشینوونکې وه او تر هر څه مخکې د افغانستان له خلکو او همداراز له نړیوالې ټولنې سره د دوی لژمنو په څرګنده شاته کېدل و. د پرایس په وینا امریکا په دوحه کې د پلان شویو خبرو په ګډون له طالبانو سره یو لړ تعاملونه لغوه کړي او ورته په ډاګه کړې ده چې د دوی پریکړې ته د دواړو خواوو په تعاملاتو کې د احتمالي ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. له دې موضوع دریو با خبره سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې نن او سبا یک شنبه په دوحه کې د یو کانفرنس په څنډه کې د طالبانو د ادارې له استازو سره د امریکایي چارواکو څو غونډې پلان شوي وي. د سرچینو چې نه غوښتل هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه یې نه درلوده وویل ټاکل شوې وه په ځینو دې غونډو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک استازي هم ګډون وکړي. د سرچینو په وینا تمه وه چې په دې خبرو کې به د افغانستان بانک د خپلواکۍ او د افغانۍ بانک نوټونو د چاپ په اړه هم بحث وشي. د دوی په وینا همداراز د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د هغو سلګونه میلیون ډالرو د آزادولو لپاره چې په نړیوال بانک کې ساتل کیږي د بشری مرستو د تبادلې د اسانتیا د رامنځته کولو په اړه بحثونه هم په پام کې وو. د پیسې په افغانستان کې د زده کړې د سکتور لپاره ځانګړې شوي. ریټرز خبری آژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړی چې هغه الوتکه چې باید د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له کابله قطر ته بیولای وای هم بیرته نه ده ستنه شوې. د دوهې د خبرو لغوه کول لومړنی مثال دی چې د بشري حقونو او په حکومت کې د نورو اړخونو د ګډون په برخه کې د طالبانو له اقداماتو وروسته ښایي له دوی سره د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې پر لیوالتیا مستقیم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو مرستو د ترلاسه کولو او د بانکي زیرمو د آزادولو په چارو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا د افغانستان په بازارونو کې د نقدو پیسو د کمښت له وجې اقتصادي بحران او انفلاسیون اوج ته رسیدلی دي.
د واشنگتن د دې پریکړې په اړه چې له طالبانو سره د دوحې پلان شوی خبرې لغوه کړې دي د طالبانو د حکومت د ویندویانو د نظر په اخیستلو تر دې شېبې پورې نه وي بریالي شوي. د یوناما مشر طالبانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم ممانعت به افغانستان ته داسې زیان واړوي چې بیا به یې جبرانولی نه شي. وړاندې په خپرونه کې د ډیبرالاینس د دې څرګندونو جزئیات درسره شریکوو، خو مخکې تر دې به د واشنگتن د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه واورو چې متحد ایالتونه او نړۍ د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو پریکړې ته په څه سترګه ګوري.
تر اوسه پورې دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري، ځکه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پورې ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړې وه ده چې دوی د بدی ته اجازه ورکړي چې نجونې له شپږم صنف پورته بیرته خپلو درس ته دوام ورکړي، مګر اوس معلومه شوه چې دغه قسمه کېم دروغ ویلی وو. نو هر څومره چې دوی یغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، ځکه په دنیا کې ډېر اسلام هېوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی او هغه په دنیا کې ځای نه لري.
دغه ډول عکس العملونه چې دوی ښیي یا دغه وعده خلافی چې کوي د دې هغه انګیزه اصلي په طالبانو کې څه شی ده؟
خبره دا ده چې تیرو مشابه حوادث ته وګورو، درې مسلې دي چې یو شورشي قوت برت چې حکومت ګټي، یعنی یا حکومت راځي یا قدرت ته رسیږي حکومت کولای شي. یو یې دا د مشروعیت مسله ده چې په خپلو خلکو کې مشروعیت لري که نه لري. دوم دا ده چې هغه یو واحد لیدرشپ او رهبری لري چې په خپلو منځو کې سره موافق دي په پالیسیګانو کې. او درېمه مسله د حکومتداري تجربه ده. دغه درې شرطه که موجود نه وي جنگي قواوي چې بیرته حکومت ونیسي یا قدرت ونیسي بیا هم حکومت نه دی بلکې یو جنگي قوت دی. طالبانو ته چې وګوري له یوې خوا مشروعیت یې په شک کې دی ځکه داخلي مشروعیت نه لري. ټول سرویګان ښیي چې د 12 نه تر 13 فیصدو دوی غواړي. دوهمه مسله د رهبری ده. دوی کارچې وایي چې یو رهبری لري د طالبانو رهبری، مګر په خپل رهبری په سطح کې اختلافونه موجود دي او د رهبری او د صفوفو په منځ کې هم اختلافونه موجود دي، ځکه دوی سم تصمیم نشي نیولی. درېمه حکومت داری ده. د حکومت تجربه نه لري. په نتیجه کې دا تر اوسه پورې یو جنګي ډله ده چې تر اوسه دې ته د دې جوګه نه دي چې داسې یو حکومت رامنځته کړي چې همې د افغانستان خلک ومني، همې دنیا د یو مسؤول حکومت پیسې ومني.
پراتلونکي کې د طالبانو لخوا د دغو ټولو غوښتنو که په کور دننه دي که بهر د نړیوالو غوښتنې دي، د دوی په وړاندې د انعطاف امکان شته د طالبانو لخوا؟
دو درې مسلې دي چې د مخ نیسی. اوله مسله دا ده چې دوی د دې لپاره چې جنگ وګټي داسې کسان استخدام کړي، داسې کسانو باندې اتکا کړی ده چې نه په اسلام پوهېږي، نه علمیت لري، نه په دې پوهېږي چې خیر و شر د دې مملکت په چي فکر کوي چې په جنگ چې دی وګټي چې توپک د پلاس کې درڅه چې زړه د غوړې مغزې کولی شي د هغو په واسطه یې قدرت ګټلی ده. نو په نتیجه کې دوی هغو ته ګوري چې که چېرته د دوی په خوله ونه کړي شاید دوی ترې ولاړ شي. دغه بیره دوی کې موجوده ده. دوهمه بیره یې د بینالمللي جهادي ګروپونه دي. هغوی په کلو کلو ورسره دغه کړی کار کړی دی، په کلو کلو یې مرسته ورسره کړې ده. په نتیجه کې دوی نه شي د خپل روابط دوی سره وشلي. هغوی هم دغسې یو نظام غواړي لکه داعش. فعلا هغه چلن چې طالبان یې کوي د داعش سره د ایدیالوژي نظر هیڅ فرق نه لري دومره. او درېیمه یې دا ده چې دوی په خپلو منځو کې سره جوړ دي او په نتیجه کې دوی همیشه انتظار باسي. دوسه وای حکومت موقتی ده، هر وخت وای وای چې وسه امکانات د نور شان برابر سي بیا مکتبونو خلاصو. دلیل دا ده چې دوی په خپل منځو کې په پالیسی کې اختلافونه لري. سره
د سیاسي اپوزیشنو کتونکي علي احمد جلالي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د طالبانو پریکړه به پر افغانستان داسې اغیز وکړي چې د جبران وړ بنوي. د نجونو د تعلیم په ارتباط د طالبانو وروستۍ پریکړه په اړه پر ملګرو ملتونو او متحد ایالاتونو سربیره د نړۍ په کچه نور پراخ غبرګونونه هم شدل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشري ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت مشري دیبورا لاینز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سهیل شاهین سره په کتنه کې ویلي دي چې که طالبان د نجونو د تعلیم په برخه کې خپل وروستۍ پریکړه بدله نه کړي نو افغانستان ته به داسې زیان واوړي چې جبران به ناممکن وي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو سرمشري انټونیو ګوتریش هم ویلي وو چې لشپژمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره د ښوونځیو په پرانستلو کې د طالبانو پاتې راتلل د ډېرې ژورې خواشینۍ خبره ده. ښاغلی ګوتریش د وری په درېیمه نیټه پر ټویټر په یو بیان کې پر طالبانو ژغ وکړ چې بې له ځنډه د ټولو زده کوونکو لپاره ښوونځي پرانیزي. د نجونو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د پریکړې په وړاندې په کور دننه او بهر غبرګونونه په زیاتی دودي. پرون د شپاړسو هیوادونو د بهرنیو چارو شزینه وزیرانو د دې اقدام په اړه ژور خپګان څرګند کړ او پر طالبانو شخ وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د البانیا، اندورا، استرالیا، بلجیم، بوسنیا، کاناډا، استونیا، جرمني، آیسلند، کوزوو، مالاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونګا او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې ویلي چې د شزو او بهرنیو چارو د وزیرانو په توګه لدې کبله سختي خواشینې دي چې افغان جونې لزدکړو به برخې شوې دي. د دوی په بیان کې راغلي چې دا پریکړه لدې کبله په ځانګړي ډول ډیره ځورونکې ده چې طالبانو مخکې د نجونو په ګډون د ټولو افغان ماشومانو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار کړی چې له بشري مرستو هاخوا له افغانستان سره د دوی د دولتونو ټول تعاملونه به له دې سره تړلي وي چې طالبان خپل پریکړه بیرته اخلي کنه.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو د حکومت چارواکي په غزنی کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. طالبانو له دوی سره په دې ولایت کې د یو شمېر اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنه هم کړې دي. نور په دې راپور کې
د صنعت او سوداګرۍ وزارت موین قدرت الله جمال د پنځشنبه په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ غزنی ته تللی وو. نوموړي په دغه ځای کې د سوداګرو او صنعتکارانو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل د طالبانو حکومت اماده دی چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې خپلو هیوادوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی جمال وویل نه غواړي چې د هیواد د نورو سیمو ترڅنګ د غزنی صنعتکاران دې له هیواده د باندې په پانګونه او صنعتکارۍ لاس پورې کړي. موږ غواړو چې دوی د خپلو تولیداتو ته په خپل وطن کې پراخوالی ورکړي. نوموړي صنعتکارانو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه دوی ته اطمینان ورکوم په نږدې وخت کې به د تاسو لپاره د صنعتي پارک افتتاح وسي، توزیع به شروع سي او موږ ډېر جدي ورته متوجه یو. د ټول نه مخواسته چې د چا سره یو پانګې یو شی پیسې لري یو شرکت خلاص کړي، موږ ځمکه ورکوو. الحمدلله دولتي ځمکې زیاتې دي.
بل لور ته په غزنی کې د صنعتکارانو د اتحادیه مشر عبدالواحد بیا په دغه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه په دغه ځای کې د صنعتي پارک د ایجادېدو په غوښتنه ټینګار وکړ. عبدالواحد وویل دلته ډیری کسان د شرکتونو او فابریکو جوړولو ته اماده او لیواله دي.
موږ سره چې کوم خلک په دا لږ وخت کې راجستر دی هغه تر 500 فعالو کارخانو او تقریبا تر 500 پورته هغه ورونه له موږ سره سفت راجستر دی چې څنګه د پاکستاناتی ایجادی کې په هغه ورځ دوی سرمایه گذاری ته په غزنی کې آماده دي. نو په لحاظه له تاسو ټولو نه دا زموږ غوښتنه ده چې په دغه څو مواردو کې زموږ سره همکاري وسي.
په دغه غونډه کې د غزنی سیمه ایز چارواکو هم له سوداګرو او صنعتکارانو څخه په دغه ځای کې د پانګونې غوښتنه وکړه او تر څنګ یې هغوی ته د امنیت او ساتنې ډاډ هم ورکړ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي چې د اوکران په جګړه کې 1,305 سرتیري له لاسه ورکړي دي. روسیې وروسته له دې چې سباندې درې اونۍ مخکې پر اوکران برید وکړ دا لومړی ځل دی چې په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرجوبلي شمیر اعلانوي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د روسیې د پاوز جګپوړو چارواکو پرون په مسکو کې اعلان وکړ چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته 1,305 روسي سرتیري وژل شوي او 3,850 نور ټپیان شوي دي. دا شمیرې د تلفاتو له هغو شمیرو سره چې نورو اړخونو ورکړي دي لوی توپیر لري. د ناټو یو چارواکي د مارچ په 24مه وویل چې د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو روسي سرتیرو شمیر د 2,000 او 4,000 تر منځ دی، خو د جګړې له دواړو خواوو د دې شمیرو بې پرې تایید امکان نه لري. همداراز د مارچ په 14مه نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې ویل یې د امریکا د استخباراتي اټکلونو له مخې په دې جګړه کې شاوخوا 2,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر خبر ورکړ چې له 15,000 زیات روسي سرتیري په دې جګړه کې وژل شوي دي. روسي چارواکو له دې مخکې د مارچ په 2مه ویلي و چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر 498 دی.
په راپور کې مو واوریدل چې روسیا وایي د اوکراین په جګړې کې په څه باندې یوې میاشتې کې 1,305 سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د جګړې په ارتباط ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د پولنډ په پلازمینې وارسا کې وینا وکړي. امریکایي رسنۍ د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې جمهور رئیس بایدن به د خطرونو ګواښونو د اوکراین د جګړې او د روسیې د تیری په وړاندې د یو موټی نړۍ په تړاو خبرې وکړي. بل لور ته ماسکو ځینې داسې نقش نشانی ښودلې چې کرملین پر اوکراین د برید له لومړنیو اهدافو په شا شوی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بلتون پالو لخوا د سیمو پر نیولو یو تمرکز زیات کړی دی. البته لا هم د اوکراین د پلازمینې کیف شاوخوا جګړې روانې دي او اوکراینیان وایي چې د کیف له نږدې سیمو یې روسي ځواکونه په شا کړي دي. د سجر ډو پر روانه خبرونه کې وړاندې د نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه هم لرو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو سمدستي د سپورت یو خبر، د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د سیالیو جام د هرات لوبډلې ګټلې ده.
له خبرونو ور اخوا
سلام نه دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. د تیخت پونم فلم چې د یو افغان کډوال د ژوند داستان پکې تصویر شوی جوړون کې وای هله لري چې دا فلم د کډوالو د ملاتړ په برخه کې ګټور تمام شي. د فلم جوړون کې دا فلم د خونزي د یو ملګری چې نګدي شل کال وړاندې افغانستان نه ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړي. دا دې فلم کیسه د هغه زورګونو افغانانو د ژوند داستان دی چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ وروسته له دې هیواده کډوال شول.
فیلی یا تیخت هغه انیمیشن فلم چې د یو همجنس باز افغان کډوال د ژوند کیسه کوي. دا فلم د اسکار جایزې درې برخو ته نوماند شوی. ټاکل شوی چې فلم د راتلونکي یکشنبه په ورځ د مارچ په 28مه د اسکار جایزې په جشنواره کې نندارې ته وړاندې شي. د فلم جوړونکي جونز پوهر راسموسن یاد فلم د خونځي دی او ملګری چې نږدې شل کال وړاندې له افغانستان ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړی دی. راسموسن هیله لري چې دا فلم د کډوالو په وضعیت کې چې له جګړو تښتېدلی دي مثبت بدلون راولي. خغلی راسموسن رویټرز خبری اژانس ته ویلي که فلم هر جایزه اخلي دا به د فلم لپاره د لا ډیرو لیدونکو د جذب لامل وګرځي.
These kind of stories to give some nuance.
دا کیسه زما لپاره په ریښتیا هم ډیره مهمه ده، ځکه چې دی یو ډیر نږدې ملګری پاره مې ده. دا شاند موضوع لمخې هم په ځانګړي ډول اوس مهال چې په نړۍ کې څه تیریږي دا ډول کیسې او دا سرونه د کډوالو د ژوند یو بل اړخ بیانوي، نو دا ډیره مهمه ده. زه که هر جایزه ترلاسه کوم زما د فلم لیدونکو لري وي، زما هڅه دا ده چې دغه ډول کیسې راوباسم.
راسموسن هغه مهال 15 کال عمر درلود چې د ډنمارک په یو کلی کې د یو افغان ځوان کیسه مشهوره شوه. دغه هلک په افغانستان کې د خپلې ټولې کورنۍ د غړو له وژل کېدو وروسته له دې هېواده وتښتید او په سختو پیچلو لارو یې په خپلو پښو تر ډنمارک ځان ورسوه. د څو کلونو په تیریدو راسموسن له دغه افغان زلمي سره آشنا کیږي، خو د شلو کلونو له تیریدو وروسته دغه افغان راسموسن ته د خپل تیر ژوند کیسه کوي. راسموسن په فلم کې د افغان ځوان مستعار نوم امین نوابی خېده.
تاسو
نه شئ کولای یو انسان یوازې د یو کډوال په توګه معرفي کړئ. پوهیږئ دا یو انسان دی، د کور سختن د پیشکۍ خوښیږي، همجنس باز دی او تر ټولو مهمه دا چې یو هوښیار کس دی. نو دا ټول هغه څه دي چې موږ نشو کولای هغه یوازې د یو کډوال په توګه معرفي کړو.
How connected we all are.
د تیخت په نوم دا فلم په 2021 میلادي کال کې د امریکا د سندنس فلم په جشنواره کې لګرم هرکلی سره مخ شو او په دې جشنواره کې تر ټولو لوی جایزه ګټلې و. لدی وروسته یې څو نور جایزې هم وګټلې، خو اوس وکتل شي چې د اسکار له دریو جایزو کومه یو ترلاسه کوي.
نو نړیوالو رسپانو او نشیو بیا هم په افغانستان کې د نجونو د خونځیو د بندیدو پر موضوع لیکنې خبرې کړي. ډیجیټل ژورنال عرب نیوز او څو نورو خبرونو په دې اړه د فرانسې خبری اژانس یو ریپورت خپور کړي. په ریپورت کې چې سرلیک دی موږ فکر کاوه طالبان بدل شوي لولو، طالبان خپل د اشمنه چنجونو ته اجازه ورکوي چې د لیسې دورې زده کړې وکړي بیرته واخیسته او په دې ډول بې شمېره نجونو غوسه او ډیر خلک وبګنول. ډیجیټل ژورنال د طالبانو له پریکړې وروسته د ادیبي حیدری خبرې راخیستې چې وایي داسې احساس کوي لکه په زندان کې چې وي. دای ول هغه لسګونو زر نجونو څخه د چې هیلې لرله د 2020 کال د اگست 15 وروسته به د طالبانو واک لاندې په لومړي ځل خونځي ته ځي. دا وایي څو ساعته په خونځي کې تیر شوي نه و چې د پوهنې وزارت له لوري ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ولاړ شي. دا د بی خور چې تر دې یو لس کال مشه ده وای کله چې طالبانو ټول انجونی بیرته کور ته ولې غلي پوه شو چې طالبان لا هم هماغه سدي چې 25 کال پوخاو. دا وای طالبان لنجونو سره داسې چلند کوي لکه څوک چې له مجرمانو سره کوي. دا د په وینا افغانستان د خزو لپاره په یو زندان د بدلیدو په حال کې دی. په داسې حال کې چې افغان جونې په خپل هیواد کې له زده کړو محرومیږي، په برتانیا کې و افغان ښځه د ښاروالیو انتخاباتو ته کاندیدېږي. د نېشنل خپرونې د مرزیې ببکرخیل په اړه لیکنه خپره کړې او په پیل کې وایي نوموړي چې پخوا قاضي و باور لري چې که د مانچستر ښار په اولډهم کې د ښاروالۍ څوکۍ وګټي نو په هغه ښځو او نجونو کې به هیلې وغوړوي چې غواړي ښځې یې بیلګې واوسي. شپږ 50 کلنې ببکرخیل د نېشنل خپرونې ته وویل له لسیزو راهیسې د زیانګالو خلکو په تېره بیا ښځو لپاره مبارزه د دې کار اصلي هدف دی او د همدې لیوالتیا له کبله طالبانو په نښه کړې وه. په 2008 کال کې پرې طالبانو برید وکړ، خو له بریده روغه ووته او بیا برطانیې ته مهاجره شوه. دا دی له هغه وخت 14 کاله وروسته اغلې ببکرخیل هیله لري چې د ښاروالۍ انتخابات به وګټي او د خپلې ټولنې د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. مرزیه به بکرخیله په پولی خمری خار کې زیږیدلې او لویه شوې. په ولس کلنۍ کې د خپل سیمې له یو خزینه قاضي څخه په الهام قضا ته مخه کړه او یوه موده یې د کورنۍ محکمې قضاوت وکړ. کله چې دا د قاضي په توګه وګمارل شوه، په ټول افغانستان کې د خزینه قاضیانو شمیر شپږویشتنه وو. دا وایي کله چې یې په قضایي سیستم کې ولیدل چې د سړو په وړاندې له ښځو سره توپیر کیږي، نو یې داسې عدالت په وړاندې غږ پورته کړ او د ښځو کلتوري ټولنه یې جوړه کړه څو د جنسیت د برابرۍ لپاره مبارزه وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
نوم می عزت الله د شیخ زید پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي د سلورم کار محصل ما. لکه څنګه چې د امتحانونو نړۍ شروع شوې ده په ټول افغانستان کې د تحصیلات د عالی وزارت څخه، نو په شیخ زید پوهنتون کې هم امتحانونه واخیستل شول چې هغه هم ډیر په شفاف او په ډیر ښه توګه باندې پر مخ روان دي. دغه یو ډیر ښه زیری دی د آینده لپاره. انشاءالله چې موږ او تاسو څلورم سم د فارغېږو نو هیواد ته به ډیر خدمت کوو.
د نجونو کوم مشکلات چې دا اوس راغلي دي چې دوی وایي دغه د دوی درسونه نه وایي او یا دې د خپل درسونه وتړي، نو هغه د عمران خان غوښتنه پر موږ باندې وتپل شوله چې هغه عمران خان دا غوښتنه وکړله. هغه څو عمر مخکې کسه شي فکر و چې ده وویل چې د افغانستان خلک درس نه غواړي، پاکستان غوښتنې پر موږ باندې تپل شوي دي، هغه دلته څوک څوک یې بې ورسره ومني. نو اوس هم هغه غوښتنې پر موږ باندې وتپل شولې چې دا کوم د شوهنځي ځخنی دا زمر کم خوندې بندې سولې. هغه مشخل لیدلې چې قرآن شریفونه بیا په دې ګروپ شتړلې و، په دې ګروپ شنیولې و، نو دوی به ورتللې هلته بیا خپل درسونه کول. اول بیا د الله کلام درسوي، مخبره خو بیا نور درس کوي. نو
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ د ستاینې څخه خبر کوم. وروره دا کوم استاد چې راغلی دی یا ورکی اوس جات خلکو ته کارټون ورکړي چې هغه مسکینان او خواران خلک دي، نو دا دروژه مر روانه ده. نقطه دی وکړي دغه دروژه مخته دغه استاد ورته ورکړي. وروره دا ډیر غریبان او خواران خلک دي چې دغه روژه ته کار وروچلي.
افغان پښتونخوا تروس سرحدي ولسوالۍ چې موږ د وستون سره مخ بارډر بند د لارې بندې دي، ټلیفانه شبکې نشته، روډ نشته، یو سرکاري هسپتال نشته، ډاکټران نشته خټ پکې. نو موږ دا هیله لرو چې موږ دا اواز تر لوړ پوړو مشرانو والي صاحب محترم داسې تر غټو غټو چې دا کومې دا پروژې سرته رسوي تر داسې چارواکو پورې موږ دا هغه ورورسوو.
سلام د ازادي رادیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه وطن دوست د غنی ولایت د کلسوالی د ابراهیم زول سیمه له تاسو سره دایم په ولسوالی د مخ په منطقه کې طالبانو نوی خلکو ته نوی خبري کړې دي چې کچا ویختان بیا ویختان به خري نو یا به څنې پرېږدي. نورمال حالت کې به نه پرېږدي ویختان، نیمایي حالت کې یا به پاک خري سر ویختان او یا به هم څنې پرېږدي، او بل یری به نه پرې یری به نه خري یری به پرېږدي، او بل په ودو کې کوم موزیک چا وغږول یا د ښځو غږ له کور نه دی باندې راوت جدي برخور سره به مقصد دغه طالبانو کړو وړو ولاکه د خلکو سره لګي یا بدلا صفه.
یو تن زکریال په لغمان پانتون کې
کله چې موږ پانتون ته لاړو ولته د موږ د ټایم ټیبل یا تاسو موقعه ته چې یو کنه دا په دوه ټیمه کړی و، سهار نه هغه جینه کانې کړی و مسپخین نه کان. تاسو ټولو ته به تر معلومه ده چې بعد د دې نه وړی راغی. همدغه اوس هم لغمان کې ډېر ګرمي دی، که هغه لغمان دی که ننګرهار دی که کوم بل ولایتونه دي. او د لغمان پوهنتون د محصلینو په نمایندګۍ تاسو هیله کوم چې دغه زموږ پیغام د لوړو زده کړو وزیر شیخ عبدالباقی حقانی کم همداسې نور لوړ پوره چارواکي دي زموږ دغه پیغام ورته ورسوي چې زموږ غم او خوري باید زموږ د پوهنتون ټایمې بدل.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ.
د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234 8.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره و. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.